په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندي زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د دې زر ورځو زیانونه هیڅ کله نشي جبران کولای. افغانستان نشي جبران کولای. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار پرون د شنبې په اکسپانې افغاني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال لا نه و پوره شوی چې لشبګم لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې د تعلیم له حق څخه بې برخې شوې. د طالبانو حکومت د 2000 میلادي کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیل بندې کړې. د جرمني د کورنۍ استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سږ کال د پخوا پرتله د اسلام پاله ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالډن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس ډي پي اي سره په یوه مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دو او د داعش د خراسان څانګې د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې تېرونه د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان څو اسلام ضد مظاهره کوونکي او یو پولیس په چړې ووهل چې ټپي پولیسو ورځې وروسته سا ورکړه. نړیوال بانک نن سه شنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بنداسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یو خبر پڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کیږي د تولید شوی برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ایزو ټولنو ته د خلاص رسید چارو لپاره کار واخیستل شي. د پاکستان لپاره د نړیوال بانک رئیس ناجی بن حسین وویل پاکستان د انرژي په برخه کې د ارزانه باوري او پایدار انرژي په برخه کې له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخ دی او د سود برېښنا د تولید پروژه کولای شي چې په دې هیواد کې د انرژي په سکتور کې بدلون راوړي. د سود برېښنا د تولید بند چې افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا کې جوړیږي په بشپړېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت له 4,360 میګاواټو نه تر 15,400 میګاواټو پورې ورسیږي. دا بند د چین په مرسته رغول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمته او د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او سره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نصیرات کې انتر سره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 200 او ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویان جیرمی لارنس نن ویل په هغه طریقه چې په دې ګڼ میشته سیمه کې بمباري شوې دا جدي پوښتنې رامنځته کوي چې آیا اسرائیل د پوځي او ملکي وګړو ترمنځ توپیر د ځواک تناسب او وار له مخې خبرداري چې د جګړې منل شوي اصول دي په پام کې نیولي وو. لاورنس زیاته کړه چې فلسطینی وسلوالو په ګڼ میشتو سیمو کې د برمته او د ساتنې په خاطر د فلسطینی ملکي وګړو او برمته او ژوند په خطر کې اچولې دي. لاورنس ویل خای د دوړو لور اقدام له بشري جنایتونو سره انډول وی. په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په درشل کې نن جرمني د اوکراین د بیا رغونې د کانفرنس کوربه دی. په پلازمینه برلین کې د غونډې جوړېدو هدف د ډیپلوماسۍ د اونۍ له پیلېدو مخکې له اوکراین سره چې د روسیې د یرغل له کبله سخت زیانمن شوی د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندول. د برلین غونډه د هغې کلنۍ غونډې دوام دی چې مخکېنۍ هغه یو کال مخکې په لندن کې جوړه شوې وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واوري چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې بې ساره لوږه او د خوړو خوندیتوب که څه هم په وروستیو کلونو کې مخفخه کېدو خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې څخه زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتنۍ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راټیټې کړې دي.
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي.
د طالبان د حکومت چارواکو وایي د 2023 کال له پایله تر اوسه څلور سو زره ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طالب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډیر بیکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي.
ځوانان بیکاره دي، اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا د رواني مشکل لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو له وروستیو هڅو خبر شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خورونو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګه او د خورو خوندیتوب مخ په خکې دوه دي. خو لا هم د هوار لسلورمه برخه څخه زیات وګړي دي ژوند پات کې دوه لپاره خوراکي مرستالتي لري. د خورونو نړیوال پروګرام دا هم ویل چې په افغانستان کې طالبانو لبیا ځلي واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم پیچلې او لا زیات شوې دي. د سازمان پر راتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو مرستو د دوام لپاره شپږ سوه اویا میلیون ډالر د مرستې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر اړ کسان وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بیړنۍ مرستې ته سخته اړتیا لري. نور حال د عابد سپوږمۍ په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډېر وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېساري لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی. خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډېر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. WFPY په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډېر کړی دی. WFP زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسولیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي:
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی. هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډېر تر فشار لاندې و. د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو. څلور میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو. څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د مې په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې چې خوراکي مرستې، نغدې پیسې او د خوارځواکو لپاره پکې تغذیه شامله ده. WFP دا هم ویلي چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لا زیاته کړې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر خزینه کارکوونکي او ښوونکي مني چې د طالبانو حکومت د 2 میاشتنۍ تنخواوې 50 زره افغانۍ ته راټیټې کړې دي. دغه خزیده پریکړه غیر عادلانه او له تبعیز ډکه بولي او وایي چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي. تفصیل به هم د عبید سپوږمۍ په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ښوونکو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکې تاییدوي چې د طالبانو حکومت د دوی میاشتني معاشونه 15,000 افغانۍ ته راټیټ کړي دي. دوی دغه پریکړه د ښځو پر وړاندې بې عدالتي او ښکاره تبعیضي چلند ګڼي او وایي چې د معاشونو په کمېدو سره به لا له ډېرو ستونزو سره مخ شي. د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته خبر ورکړل شوی چې د جوزا میاشتې له پایله به نور 15,000 افغانۍ معاش ورکول کېږي. په هرات ولایت کې د یوې دولتي ادارې یوې ښځینه کارکوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکارانو هڅه وکړه چې له مرکز څخه د کوچني اختر په رارسېدو سره لږ تر لږه د جوزا د میاشتې معاش د تیر په څیر ورکړي، خو هغوی ونه منله او یې ویل چې موږ کولی سو پخواني معاشونه هماغسې درکړو، خو د راتلونکو میاشتو له معاشونو څخه به یو څه کم
کړو.
په همدې حال کې په دولتي ادارو کې د ښوونکو په ګډون یو شمېر ښځینه کارکوونکو هم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې دا موضوع تایید کړي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. په کابل ښار کې یوې مېرمنې چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې ښوونکې ده، خو اوس یې معاش کم شوی دی.
لور می خون کې ده، زنګ راته ووهه او وی ویل چې دا چې معاش 15,000 افغانۍ راټیټ سوی لاریون وکړي، خو د دفتر د رئیس لخوا ورسره اړیکه نیول سوي چې که ټولګیو ته رانسي او لاریون وکړي حوزې ته به وړل کیږي. ستونزې بیخي ډېرې دي، نو د ژوند نور وس نه لرو.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت اداري امور ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوی. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا صادر شوی دی، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاش چې اوس مهال په کور ناستې دي او که دې فرمان کې هغه ښځې هم شاملې دي چې اوس هم د دولتي ادارو کارکوونکې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو بی بی سي د طالبانو د یوه حکومتي چارواکي په حواله د دغه لیک تصدیق ثابت کړای. د ښځو د حقونو فعالان هم د طالبانو د حکومت دغه فرمان د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض نښه ګڼي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل
دا فرمان نه یوازې د ښځو اقتصادي حالت لا پسې خرابوي، بلکې د ټولنیز پرمختګ پر وړاندې هم خنډونه جوړوي. طالبان د ښځو پر وړاندې خپل پخواني سیاستونه دوامداره کوي او غواړي ښځې له ټولنې څخه وایستل شي. که څه هم د دوی د بیا واکمنېدو سره سم دوی د ښځو اړوند یو پر بل پسې فرمانونه صادر کړل.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم دغه فرمان خپله سیستماتیک تبعیض ده، ډیر محدود ځایونو کې چې هغه شدید ضرورت د ښځو حضور ته لکه د تالاشي او بعض شفاخانو کلینیکونو کې چې دوی کار کوي د هغوی معاشونه کم کول، یعنی د خپله د ښایي چې د طالبانو ایدیالوژي د ښځو په مقابل کې دا ده چې ښځې اصلا د نور انسانانو په توګه دوی مساوي نه بولي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته ډیری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه اوس په کورونو کې ناستې دي او د طالبانو حکومت ویلي و چې دوی ته به معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي و چې له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ سره په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار کولو د بندیز په ګډون ښځې له لسګونو نورو بندیزونو او فرمانونو سره مخ شوي دي. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو دغه فرمانونه غندلي او له طالبانو یې غوښتي چې دا پریکړې لغوه کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلو سیاستونو کې بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو .com
د 2000 لومړی کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته که څه هم په دې هېواد کې جګړه ختمه شوې او نسبي امنیت ټینګ شوی، خو ځینو وختونو یو شمېر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دې نږدې درې کلنې واکمنۍ په موده کې بیا هم دا هېواد ناامنه بللی دی. ورته یوه ارزونه د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ نن د 2023 کال د سولې شاخص په نوم یو راپور کې کړی او افغانستان په جنوبي آسیا کې تر ټولو کم امنه یا ناامنه هېواد بللی دی. نور حال د فیروز عزیزی رپورټ کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP افغانستان د سویلي آسیا په سیمه کې تر ټولو کم امنترینه هیواد بللای دی. د انسټیټیوټ د سه‌شنبه په ورځ د 2023 کال د سولې د نړیوال شاخص په نوم د یو راپور په خبرولو سره ویلي، سره له دې چې افغانستان تیر کال په دې برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ درلود، خو سږ کال په امنیتي او پوځي برخه کې د دغه هیواد وضعیت کړکېچن سوای دی. د IEP د راپور له مخې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. دغه راز ویل سوي چې د کورنیو جګړو د مرګزوب لشمیر په 2018 کال کې له 3000 کسانو څخه په 2023 کال کې 350 تنو ته راټیټ شوی او افغانستان اوس له ترهګرۍ څخه تر ټولو ډیر اغیزمن هیواد نه دی. په دې راپور کې راغلي چې اوس د افغانستان پر ځای یمن د نړۍ تر ټولو کم امنه هیواد بدل شوی دی. افغانستان د 2023 کال د سولې د شاخص په جدول کې د 133 هیوادونو په منځ کې 103 تام ځای خپل کړای دی. له افغانستان وروسته سودان، جنوبی سودان په دې کتار کې او یمن 133 ځای کې راغلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو د بشپړ امنیت د تامینولو ادعا کړې او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې د فساد مخه نیولې او سوله یې تامین کړې ده. خو یو شمېر افغانان وایي سره له دې چې افغانستان کې جګړې کمې سوي، خو اقتصادي وضعیت بیا بدتر سوای دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مخکې په یو چا باندې راکټ ولګېده، بس 15 کسان چې مړ شوي، سلور نور خو ژوندی و، سلور نور خو کار برابر و. اوس وګوره دا سل روان دي چې دا 9 کسه 10 کسه پس پای مخ دی مړ کېږي. دا خو نیستي ده، په نیستي کې اصل جنگ اوس شروع دی.
د فراه ولایت اوسیدونکی او بازګر نعمت الله هم ورته نظر لري.
جنگ نیست ولې جنگ نانو
دلته جګړه نشته، خو د ډوډۍ او د وچکالۍ جګړه شته. فلن موږ په دې کې راګیر یو چې وچکالۍ ختم شي، چې وکړای شو خپل کرنې ته دوام ورکړو.
د امنیتی چارو په محمد نعیم غیور ازادي راډیو ته وویل، د حکومت ولای پاړه د طالبانو تګلار او چلند د سولې، امنیت او ثبات پر وړاندې د غواخونو او زیانونو کچه لوړوي.
وضعیت چې انجاریه و سیاستی که طالبان پیش میبرن،
هغه وضعیت چې اوس روان دی او هغه سیاست چې طالبان یې پر مخ بیایي، دا ټول هر شیبه د سولې، امنیت او ثبات زیانمنېدو کچه لوړوي او د دې لامل ګرځي چې نامنی رامنځته شي.
خو دا مهال د سولې او ثبات دوامدار کېدو او هر اړخیز اقتصادي ودې لپاره کومې حل لارې شته؟ د افغانستان د سولې د خبرو اترو د مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایبزاده چې د فرانسې په پاریس کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل:
راي حل نیست کې جامعه بین المللي
د حل لارې همدا ده چې د نړیوالې ټولنې په ګډون د سیمه هیوادونو پر طالبانو فشار راولي او دوی د مذاکرې میز ته کش کړي، چې د جمهوریت د نظام له ګوندونو، سیاسي رهبرانو او ډلو سره چې اوس جلا وطن دي خبرو اترو ته کښېني او افغانستان د یو مشروع او ټول شموله دولت او سولې پر لور ولاړ شي.
خو د طالبانو د حکومت چارواکو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شموله دی او پخوانی سیاسي چیرې ازمایل سوي چیرې بللې دي. د یادونې ده چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 کال د سولې نړیوال شاخص کې ایسلند له 2008 کال راهیسې د نړۍ تر ټولو امن هیواد پاتې سوای، ورپسې ایرلند، اتریش، نیوزیلند او سنگاپور هیوادونه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک هرکلی کړی او بیا یې په حماس غږ کړی چې دا طرحه ومني. امنیت شورا د پریکړې لیک پرون داسې مهال تصویب کړ چې له غزې څخه بیا هم د تازه شخړو راپورونه ورکول کېږي. نور بله احمد کله واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک د خبره ډیره ښه روښانه کړه چې نړۍ د دې پلان ملاتړ کوي. بلینکن له اسرایلي چارواکو سره تر لیدنې وروسته نن په تلابیب کې په یو خبري غونډه کې وویل له حماس ډلې پرته نور ټول د ملګرو ملتونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کوي. متحد ایالات چې د دې پریکړه لیک طرحې امنیت شورا ته وړاندې کړې او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. بلینکن پر حماس ډلې غږ وکړ چې دا پریکړه لیک ومني. د هغه په وینا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک به مني. بلینکن د پریکړه لیک ته د ملاتړ د جلبولو، غزې ته د بشري مرستو د زیاتولو او له جګړې وروسته د غزې د ادارې لپاره د اسرائیلو او حماس د جګړې له پیل راهیسې سیمې ته اتم سفر پیل کړی دی. دی به اردن او بیا قطر ته چې له مصر سره یو ځای د سولې د خبرو منځګړی و هم سفر وکړي. د امنیت شورا د پریکړه لیک طرحه تیره میاشت ولسمشر جو بایدن اعلان کړه او پرون تصویب شوه. دا پلان درې پړاوونه لري چې له مخې حماس د دوامداره اوربند او له غزې د اسرائیلي سرتیرو د وتلو په بدل کې باید پاتې برمته خوشي کړي. ویل کېږي چې له هم شاوخوا یو سلو شل یرغمل د حماس ډلې په ولکه کې دي، خو ګمان کېږي چې ښایي درېیمه برخه یې وژل شوي وي. بایډن دا طرحه د یوې اسرائیلي طرحې په توګه وړاندې کړې، خو نتنیاهو د هغې له ځینو برخو سره په ښکاره مخالفت کړی او ویلي دي چې اسرائیل به د حماس له ځپلو او د ټولو برمتو له خلاصون پرته جګړه پای ته ونه رسوي. حماس تر اوسه رسمن د دې پریکړه لیک په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو دې ډلې د امنیت شورا د پریکړه لیک او د هغه د عمومي چوکاټ ملاتړ کړی دی، خو په عین حال کې د تطبیق د تضمین غوښتنه کړې. د حماس ویان جهاد تها نن وویل چې د اسرائیلو له لوري د دې طرحې د تطبیق د یقیني کولو په اړه د دوی څېړنه روانه ده. د نوموړي په وینا اسرائیلو تر اوسه په واضح ډول دا ژمنه نه ده کړې چې آیا پر غزې د یرغل پای ته رسولو ته ژمن دی که نه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د 14 موافقو او د روسیې په ممتنې رایه د غزې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه لیک تصویب کړ. د کار د هیلي یو ځل بیا را ژوندۍ کړې چې د غزې اته میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. په دې جګړه کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې له 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او د غزې د 2.3 میلیون وګړو په سلو کې 80 له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان د حکومت چارواکي وایي د 2023 میلادي کال له پیل تر اوسه له 400,000 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د طالبان د حکومت کډوالو او رسندونکو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هره ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. نو تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2023 کال له پیل تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان په جبري ډول ایستل شوي، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستان ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې واستوګنې د کمیسون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غږ ته ویلي چې هر ورځ له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2,000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوي، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوخت وم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي. زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به لیږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی، نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاوو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اکسپانې راټولې کړي، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې پورې له یادو هیوادونو 15,229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست یو شمېر ځوانانو له سیمه ییزو طلب چارواکو وغوښتل چې ځوانان ډېر بېکاره دي او ورته د خپلو مسلکي برخو کې دندې ورکړل شي. دغو ځوانانو دغه غوښتنې په خوست کې له طلب چارواکو سره په یوه غونډه کې مطرح کړې. نور حالی د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
خوستی ځوانان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکي برخو کې د کار کولو زمینه برابر شي. دوی په ټولنه کې د خلکو کمزوره اقتصاد، د نشه یي توکو استعمال او کارونه، سړي تختونی، د قومونو او کورنیو ترمنځ پخوانی دښمنۍ، همداشان ځینې نور ستونزې د هغو مواردو په توګه یادوي چې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو فزیکی او رواني امنیت ته زیان رسوي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکي او مدني فعال رحمان الله گهیز مشال راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه غوښتنې یاد کړې چې دوی چارواکو سره شریک کړي.
خوستی ځوانان په غوڅ اکثر امنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې د نشه موادو د خرڅلاو او ترڅنګ د غلو او اختطافګرو پر وړاندې د جدي مبارزې لا دوام پیدا کړي او همدارنګه د ځنګل وهنې په برخه کې خپل مبارزې ته لا دوام ورکړي. په خوست کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په خاص ډول د جبري نکاح او په بدو کې د ښځو د ورکړې د مخنیوي په برخه کې د دوی د لا جدي او ګړندۍ هڅې غواړي او په دې برخه کې د لا دوام هیله کوي.
خوستی فعالان وایي په اوسنی حالت کې د بیکارۍ له کبله ځینې رواني فشارونه او نهیلۍ دي چې ځوانان ورڅخه کړیږي. د خوست د ترزیو او علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالهادي وحدت ویل
ځوانان بیکاره دي، هغه ستونزې مثلا اقتصادي ستونزې دي، بعد اقتصادي وضعیت ده، مثلا بیکاري ده. نو هغه ستونزې وي چې موږ شریک کړل په موږ کې ځوانان بعضې نورو برخو کې ستونزې لري، مثلا د رواني مشکل لري په اوس وضعیت کې.
خوستی ځوانان وایي د خلکو ستونزو غوښتنو ته هغه وخت رسیدنه شونی ګرځي چې هغوی چارواکو سره مخامخ کینی او د ټولنې هغه واقعیتونه ورته بیان کړي. خوستی ځوان بلال سمسور ویل
په کار دا وی چې حکومت خلکو ته ولسونو ته دغه زمينه مساعده کی ترسو د دوی سره مستقیما کینی، مسولین مستقیما د دوی دغه ستونزې واوري او په پرځای اقدام وکړي ترسو د خلکو غږ تر مسولینو ورسیږي او د غشتہ ستونزو ته رسیدګي وشو.
بلور ته په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو غوښتنې واوریدي. د دوی په وینا پراتلونکي کې به نه یوازې د دا ډول ناستو بهیر روان وساتي، بلکې هڅه به کوي چې په تدریج سره به د ځوانانو غوښتنو ته رسیدنه وشي. خوست امنیت قومندان عبدالرشید عمری ویل
موږ غواړو چې موږ د په میاشت کې خامخا یو ناسته ولرو او د ولس او د نظام ترمنځ کوم مشکلات وي، کومې خبرې وي، هغه واری شي. په پوره توګه ان شاء الله مطمئن شو. الله تعالی ته امید ده چې بیا هم آئنده کې مجلسونه وشي، کوم ستونزې چې دی هغه ټول حل شي.
دی یادونه ورده خوست د افغانستان له ولایتونو دی چې په تیرو دوه لسیزو کې د پوهنتون او نورو لوړو او د نیمه لوړو زده کړو د موسسو له بیلابیلو څانګو څخه زرګونه علمي او مسلکي کادرونه فارغ شوي. خو د دې ځوانانو ډېره برخه په حکومتي او خصوصي برخو کې کار او بوختیا نه لري.
د خوست ځوانانو د غوښتنو او ستونزو په باب مو واورېدل. وړاندې د دوهمه برخه کې د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره په ځانګړي اونیز پروګرام کې به د ځوانانو د نورو ستونزو څخه خبر شئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم پر بندیز زر ورځې اوړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي افغانستان د دې زر ورځو زیانونه هیڅکله نه شي جبران کولی. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال حیدربار په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې په دې موده کې اوښتي زیانونه د جبران وړ نه دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطې د ګواښ د مخنیوي په هدف د 125 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. دا مرسته پرون اروپایي کمیسیون په بروکسل کې اعلان کړه. دا پیسې خیریه ټولنو ته ورکول کېږي څو بېوزلو افغانانو ته د خوړو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو د برابرولو پر چارو ولګوي. د جرمني د کورنیو استخباراتو مشر وایي په دې هیواد کې سکل د پخوا پرتله د اسلام پالو ترهګرو د حملو ګواښ د پام وړ لوړ دی. توماس هالډن وانګ دا خبره د جرمني له خبري اژانس سره په یوه مرکه کې چې نن خپره شوې کړې ده. د جرمن چارواکي ویلي چې د دې ګواښونو پر زیاتېدو په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د داعش د خراسان څنګ د پیاوړتیا اغېز هم شته، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نړیوال بانک نن سه شنبه اعلان وکړ چې په پاکستان کې د برېښنا د تولید تر ټولو لوی بند داسو لپاره $1 میلیارډ پور تصویب کړی دی. د بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دغه پور څخه به له دغه بند څخه چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د چین په مرسته رغول کېږي د تولید شوې برېښنا د شبکې د پراختیا او سیمه ییزو ټولنو ته د ښه لاسرسي د چارو لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په غزه کې د برمتو د ژغورنې لپاره د اسرائیل پوځ په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو وژنه او ورسره په ګڼ میشتو سیمو کې د برمتو ساتنه ښایي له بشري جنایتونو سره انډول عمل وي. اسرائیل ویلي د هوایي ځواکونو په مټ دا پوځي عملیات د شنبې په ورځ د غزې د ترانګې په مرکزي سیمه نصیرات کې ترسره شول. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي په دې عملیاتو کې له 270 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینی خوونکې چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمينه برابر کړې وای، لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکې په لیکلوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولی چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولی کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کلو دینجونو د لری پاتې کېدل له واجې ناهیلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په ناس طبقه کې چاغې به چرګان مثلا تر زا پورې ځان ورساوه. مثال په یو لسم سم کې عادت ولسم سم په اخیری امتحانونو کې پر داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه تبه نه خو په وبو باندې له هوس ولې کنه.
د هغو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي له ښځینه زده کوونکو څخه هیله چه ده؟
از ما هیله ده ده لطول افغان زوانان چخه شده ده خپل وقت لحر دخی و هر ثانی چخه استفاده وکلی و انلاین ده ولی خپل درس ده ادامه ورکی اینل ده فرصت باید گته واخلی پا علمی کچه بانجی خپل زان نلور کلی ترسو پا انده که خو مرفه جوان ولده.
در من اردونکو تقریبا لدری کلونو را پدی خواه چکل طالبان د دویم ځل لپاره بیا وقت ورسیدل لش بگم ټولګي څخه د پورت انجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمیر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمیر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دیتا چی والی پا آنلاین ډول دی خزینه زده کون کشمیر لک شوائی دی. دا کابل او سیدون که حسینه پا دی اکلا وایی
د افغانستان ټول نجونې ډېری مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي چې یعنې هېڅ نه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مساعدې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېرې لخوا درس ته تلل، زده کړې کوه، کوشش کوه چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول. د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس وایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت نه کوم. دا ډېر د خفګان ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نور ممالک یې دوی سمو نیم کوشش و مرست و حسد انجونه دی. او بعد دمونگ مملکت انجونه تدربه دیر سخته، زکه زخپلا چه ونشم کولایم کورس تلاشم یا مکتب تلاشم یا پانتون تلاشم، نو داده مال پارا دیر ده خفگان زایده. او دیری پخواه خو دولتی مکتبه ول خوان انجونه دیری رایگان کولایشو چلتا درس و اخپل تکر وکلی پر مختب وکلی، بس و اوس متاسفانه چه آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. زمونږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان دغه سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان دغه څخه ډېر زیات متاثره کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسوي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغې بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یولسم سم کې یا د دولسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې. نو دا خو هغه ټولې هیلې و ارمانونه چې دغه لس کاله دولس کاله یا دوی بیچارهګانو تعلیم کړي دي، ځانونه ترې یو ځای رسولي دي، طبعاً هغه خو په اوبو باندې لاهو سولې کنه، او بیا دوی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه محل دا ستونزه حل کیږي، بس پر کور باندې کښېنسته. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړي وي، یعنې که زه خپل مثال درکړم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دا د فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده دپاره به موږ یو ځای یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولی پر وظیفه باندې دري بیا داغه د تعلیم سویه او شتم نه کتل کیږي. نو په دغه حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو هغوی د انلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي. خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده سر په هر حالت کې، موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي. هر کم زده کړي چې که هغه په انلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مساعده سي، زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي، ځکه چې کیدای سي حالات سم سي، د وطن حالات سم سي، او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په اسکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي او هلته دوی لارې عمومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي.
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي، بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي، دا یې له ځان سره ظلم دی. نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي.
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي، ځان دوی ته رسیږي. دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي. که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي، تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي. دوی کولی سي همدا کار وکړي. او یو دا دی، که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي، دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي. هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي، د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده. د افغانستان خلک اوس د دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته، خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نورو هیوادونو ته، یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي، او دا کار ډېرو زیاتو پیسو او ډېر څه ته اړتیا لري. نو صحیح دی، ځینې کسان به تللي وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللي وي، کډه سوي به وي، له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي، صحیح نه دي، خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي. په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپله هم یوه لویه ستونزه ده. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې خپله د افغانستان دولت یا په افغانستان کې د اوسني دولت کوم خلک چې دي، هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي، دا به تر ټولو ښه لاره.
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي،
زه د یو افغان په حیث باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي، او که نه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یوه بدبخته وي، ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي، یوه ډاکټره نه وي، یوه څارنواله نه وي هلته، نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کېږي، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته، څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې وې څارنوالې قاضی ته یا یو نارینه قاضی ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم، تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي. په ټول دنیا کې وګورئ، په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کېږي، هلته وګورئ د ښځینهو لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول، او وویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي. زه فکر کوم چې د ښځینهو لپاره لکه څنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري، هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو، خو ولې دا طرحه له تیرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې، او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا دي چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي، او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي.
انجینر هما حکومتوال چې له دوو کلونو راپه دې خوا د بېلابېلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تېره بیا نجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټ او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بله استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي. فقط ډېر داسې سرتېري ډول باندې چې مثلاً داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. کنې اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه د یوه کولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي او متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. په وړیا شکل باندې لا حتی دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکاره دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګرېوان یو دې مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړل، خو اوس لکه څنګه چې په کار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات شول، دوی ښوونځی د تلل پانتون د تلل دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل شول، اساسي علت څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي شته. موږ که هر څومره مو ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پانتونونه ټول وتړل شول نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنی معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لا نه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسې حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسې کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي، او بل دا چې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده. نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنی په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل داسې ده چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دوی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي. خو که چیرې مثلا موږ داسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې داخل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خویندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثر افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. آر یو په دې فکر کې چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ؟ او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې، همدارنګه خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هېڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپله جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی دی چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کوم دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دورې وکړه چې زموږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واټساپ لینک باندې یا د ټلیګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واټساپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه دی واټساپ، ټلیګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خود واټساپ ماشاءالله سي، واټساپ ټلیګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وصلېږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي دغه ځوانان چې د واټساپ صاب لنکو سرهسته شمیره او سرهسته او دوی تاسو سره اټسي ویډیو جیل مګر اوس علاقه نه خي، دغه ته تاسو څه ویل لري؟ دی خون کی په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په دغسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له هغه ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نه شي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دوی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفه ژوند ولري.
بله استاد، که څه هم آنلاین لیک لوست هم بې ګټې نه دی، لدیس دی ټول ورځ بیکار ناستي خپل ځان تر یو ځای پر رسولای سي. خو په خوا کې دوی د پانتون د خوانځي غوښتونکي دي. تاسو به حکم نظام ته څه ویل ولرئ چې د ځوانانو په مخ د تنکې ځوانانو پر مخ نور خوانځي خلاص کړي او پانتونونو دروازې پرانیستي، په دې اکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب د دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هره رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتونو او د مکتبو دروازې د افغان ځوانانو مخ پرانیزي، تر څو ځوانان وکولای سي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادېدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري هم مرسته وکړي.
بله، په آخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره هم علاقه نه ښیي، مکتب هم بنده، پوهنتون هم بنده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی سي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي، خپل وخت مدیریت کړي، او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پر ځای کیږي. است الله مومال او ملګری،
افغانستان دے وطن، سم جنت افغانستان دے وطن، ناقصه